آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای افغانستان په پا پاکستان د پکتیا د انګور ډی د پیخه لکبل رسمن احتجاج کړی دی. د فرخوندی په قضیه کې د تورن کسانو په سزا کې تخفیف راغلی دی، خو د فرخوندی کورنۍ وایي چې د محکمې پریکړه د منلو وړ نه ده. او امریکا د سویس نه غوښتي دي چې د فیفا اووه تنه لوړ رتبه ماموران چې په رشوت خوری او اختلاس تورن دي د تحقیقاتو دپاره ورته حواله کړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، دا ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د اسلامي دولت یا داعش ډله د ننګرهار په ډیرو ولسوالیو کې فعالیت کوي. جمهور رئیس اوباما اعلان کړی دی چې امریکا او کیوبا به د یو بل په پایتختونو کې سفارتونه پرانیزي. د دې او نورو راپورټونو نه مخکې زه زیبا خادم او سید سلیمان شاه پاچا د دې ساعت خبرونه وایو.
د افغانستان حکومت په پکتیکا کې د پاکستان د پوځ د برید لامل احتجاج کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې راغلی چې نن د پاکستان سفیر ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شو او د سه شنبې د شپې د برید په اړه د افغانستان حکومت ورته خپل اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې ویل شوي چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برملو سرحدي ولسوالۍ په انګور اډې کې د پاکستانی پوځیان لخوا په سرحدي پولیسو باندې یو توغندې وار شوی چې په ترڅ کې یو افغان سرحدي محافظ وژل شوی دی. د بهرنیو چارو د وزارت بیان وایي چې دغه وزارت د سیاسي چارو مرستیال حکمت خلیل کرزی له پاکستانی چارواکو غوښتل چې په جدي توګه دې د خپل ځواکونه د داسې عمل نه منع کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلو چې د سه شنبې په شپه د پکتیکا ولایت د انګورو د اډې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ په نخته کې یو افغان سرحدي پولیس او اته پاکستانیان وژل شو، خو د پاکستان د پوځ وایي د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې په نخته کې یو افغان عسکر وژل شوی او دوه پاکستانیان ټپیان شوي دي.
د فرخوندی کورنۍ او د ښځو د ملاتړ ادارو د فرخوندی د قتل په قضیه کې تورن ته د کابل د استیناف د محکمې په پریکړې عکس العمل ښودلې ده او د پریکړې په خلاف د پراخه مدني حرکتونو د پیلېدو ګواښ کړی دی. نور تفصیل وحید الله فیضی صافی د کابل نه رالېږلی دی.
د فرخوندی د قتل په دوسیه کې د تورن کسان د مدافع وکیل د معلوماتو مخې د قانې کوونکو اسنادو او د قضیه د اصلي فایلونو د نشټون له امله هغه سروتنه چې د کابل لوړنۍ محکمې د اعدام پر سزا محکوم کړی وو په اړه د کابل د استیناف محکمې پریکړه کړې ده چې له مخې درې تنه د بند په شلو کلنو او یو تن چې عمر یې له 1300 ټیټ خودر شوی وو د بند په 100 کلنو محکوم شوی دی.
قضیه جمله 4 تن 3 نفر شان کې عبدالبشیر شرف بغلانی و
د دې سلورو کسانو لډلې درې تنه چې عبدالبشیر شرف بغلانی او د مسجد خادم زین العابدین دوی په شل کاله حبس محکوم شوی دي او یعقوب چې عمر یې له 13 کلونو څخه کم وو په 10 کاله بند محکوم شوی دی چې د ماشومانو د سرغړونې د قانون د 19 ماده لمخه هغه سزا چې اصل فاعل ته ورکول کیږي نو ماشومانو ته یې نیمه ورکول کیږي.
خو د فرخوندی د کورنۍ غړي د استیناف محکمې د پریکړې په غبرګون کې ناخوښي څرګندوي او د عدالت غوښتنه کوي. د فرخوندی کورنۍ وایي چې محکمې د پریکړه تر فشار لاندې او د هغې په غیاب کې کړې ده.
ما به محکمه قناعت ندارم فری محکمه
زه په دې محکمې قناعت نکوم. په دې محکمې فشار وو، دې محکمې ناعدلانه او غیر واقعي فیصله صادر کړې ده.
لبل خدای افغانستان مدني ټولنه هم خبرداري ورکوي چې د کابل استیناف محکمه په خپل ورسته پریکړې لسره غور و نه کړي په اعتراضونو بلاس پورې کړي. هڅه مو کړې چې په دې اړه د کابل د استیناف محکمې نظر هم واخلو چې تر کومه بریده په خپل پریکړه کې خپل واک و. خو زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم دغه محکمې غړي خبرو ته حاضر نشول. وحید الله فیض صاحب، آشنا تلویزیون، کابل.
د وحید الله فیض صاحب بشپړ راپور د خبرونو نه ورسته اوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د هرات د ولایت د کرهنې د ریاست مسولین وای چې سکال د دغه ولایت د انګورو تولیدات څه د پاسا 140,000 میټریک ټنو ته رسیدلی دي چې د پروس کال په مقایسه 40% کې زیاتوالی پکې لیدل شوی دی. دغه ریاست مسولین وای چې نړیوالو بازارونو ته به سکال د هرات د ولایت نه د انګورو د 80% تولیدات زیات شي.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د ملګرو ملتونو د نړیوالې اتومي انرژي د ادارې رئیس یوکیا امانو نن د پنجشنبې په ورځ په تهران کې د ایراني مامورانو سره وکتل. ایران ته د ښاغلي امانو سفر د هغه کوششونو په لړ کې وروستی کوشش دی چې د هغه هیواد د اتومي پروګرام په سر راپورته شوو زړو ستونزو د حل کولو په غرض پیل شوي دي. د نړیوالې اتومي انرژي رئیس د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي علي شمخاني سره کتلي او توقع ده چې نن به د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني سره وګوري. د ملګرو ملتونو مامورانو ویل کوشش روان دی چې د ایران د اتمی پروګرام په حق لزنې مهمې ستونزې زر تر زره حل او فصل شي او په اتمی مرکزونو کې د فعالیتونو د نظامی ابعادو په باب څومره زر چوي وضاحتونه حاصل شي. ایران له ډیره وخته د دې نه انکار کوي چې ګوندې اتمی وسلې جوړوي او وایي چې دا ډول تورونه د امریکا او اسرائیلو د ناقصو استخباراتي رپورټونو پر بنا لګول شوي دي. دا مهال د ایران حکومتي استازي په ویانا کې د امریکا، برتانیې، روسیې، فرانسې، چین او جرمني د هیئتونو سره مذاکرې کوي او دواړه خواوې زیار وباسي چې په ټاکلې نیټه یوې جامع موافقې ته سره ورسیږي.
مصري چارواکي وایي چې د سینا د ټاپو وزمې په هغې برخې بیرته کنټرول قائم کړی دی چې د اسلامي دولت ډلې د چهارشنبې په ورځ پرې بریدونه کړي وو او د نیولو ادعا یې کړې وه. په دغو بریدونو کې چې په پوځي پوستو وشو لږ تر لږه 46 مصري عسکر وژل شوي دي. د مصر حکومت په یوې تلویزیوني بیانیه کې نن د پنجشنبې په ورځ وویل چې امنیتي قواو په ځوابي حملو کې 100 وسلوال وژلي دي او په مقابل کې 12 عسکر له لاسه ورکړل. له بلې خوا د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د سینا په ټاپو وزمې کې د داعش په وروستیو حملو کې د مصري قواو تلفاتو په اړه خپله ژوره خوا اندېښنه څرګنده کړې ده او د اسلامي دولت په ضد د مبارزې په خاطر په نړیواله کچه د همکارۍ غوښتنه وکړه.
د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس ویلي دي چې د یکشنبې په ورځ د رفرندم یا ټول پوښتنې نه به صرف نظر ونه کړي. د یونان خلک به پریکړه وکړي چې آیا د اروپایي اتحاد سخت شرایط ومني او کنه. د یونان حکومت دغه شرایط مخکې رد کړي وو. ښاغلی سیپراس داسې وویل:
ما شخصا هیڅ کلم دا توقع نه لرله چې یوه دیموکراتیکه اروپا به ولس ته د دې اجازه ورنه کړي چې د خپلې راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. خو په اروپا کې د تنګ نظرو او محافظه کارو کړیو بانکونه د اختناق حالت ته رسولی دي او دا خبره هم ښکاره او څرګنده ده چې هدف او مقصد یې دا دی چې د هیواد ټول وګړي په حکومتي کچه د خپل چال او نیرنګ ښکار کړي.
ښاغلی سیراس د سه شنبې په ورځ د یونان او اروپایي اتحاد د مذاکراتو د ناکامۍ نه وروسته د ولس د نظر د اخیستلو دپاره د جولای په 15 د یکشنبې په ورځ رفرندم رابللی دی، مګر اروپایي اتحاد یې کلک مخالفت کړی او خبرداری ورکړی دی که د یونان خلکو دا رفرندم منظور کړ ښایي چې له یوروزون نه یې وباسي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن بیا خبرداری ورکړ چې د یکشنبې د ورځې د رفرندم د نتیجې د معلومېدو پورې به د یونان سره نورې خبرې ونه شي.
متحده ایالاتو د سویټزرلند له حکومت نه غوښتي دي چې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا 8 لوړ پوړي ماموران چې په رشوت خورۍ او اختلاس تورن شوي دي تحقیقاتو په غرض ورته حواله کړي. د سویس د عدلیې د وزارت مامورانو د پنجشنبې په ورځ وویل چې د دغو کسانو د حواله کولو په باب ورته د امریکایي چارواکو مکتوب رسېدلی دی. د امریکا د عدلیې وزارت څارنوالانو په مئی کې د فیفا 9 ماموران او 15 عامل رئیسان رسمن په دې تورن کړل چې په رشوت خورۍ او په غیر قانوني توګه د پیسو په کاروبار کې لاس لري.
د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو په بوسنیا کې د هغو 8000 مسلمانانو د قتل عام یاد وکړ چې 40 کاله مخکې په 1995 کال کې د بوسنیا د کورنی جنگ په دوران کې په سربنیسا کې سربانو په ډلهیز توګه وژلي وو. دغه ډلهیز وژنې د دویم نړیوال جنگ نه وروسته په اروپا کې د ملکي وګړو د قتل عام تر ټولو بده پیښه ګڼل شوې ده. زیاتره وژل شوي کسان ښځې او واړه هلکانو او سربانو په سیستماتیک او منظم ډول محض له دې عمله قتل کړل چې هغوی مسلمانانو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاول هم په دغه یادګاری غونډه کې وینا وکړه.
او چین د جنوبی چین په سمندرګي کې په یو مصنوعي ټاپو کې چې نور ملکونه هم د ملکیت دعوا کوي د الوتکو د پرواز د رنوی د جوړولو کار تقریبا بشپړ کړی دی. د سیټلایټ یا مصنوعي سپوږمۍ په وسیله چې کوم تصویرونه د آسیا د سمندري حدود د څار د شفافیت ادارې AMTI خپاره کړی دی ښایي چې چین اوس هم لګیا دی په دغه 3000 متره اوږدې رنوی باندې کار کوي او په خي دا رنوی د چین د هوایي قوو د الوتکو د کیناستو توان لري او په مصنوعي ټاپو کې د نظامي تاسیساتو د هلیکوپټرو د پروازونو لپاره د دوو کوچنیو میدانونو او تقریبا لسو مخابراتي مرکزونو په جوړولو هم کار روان دی او شاید چې د رادار یو برج هم جوړ کړي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په لندن کې په تمرینی لوبه مصروف دی. ملي ټیم په بل هفته په سکاټلند او آیرلند کې د کرکټ د راتلونکي شلوریز جام لپاره د لوبغاړو د غوره کولو په سیالیو کې د نړۍ د 14 ټیمونو سره کېدونکي تورنمنت کې ګډون کوي. زمونږ همکار متي الله عبد د افغانستان د دغو سیالیو په حق له ملي ټیم د لوبغاړي محمد شهزاد محمدی سره مرکه کړې ده.
شهزاد محمدی د یوسو مودې د کرکټ د میدان نه د لرې پاتې کېدو نه پاس یو دم تاسو راغلی یاست. یو د کرکټ د نړیوال شلوریز د غوراوي سایله د پر ټیم کې انتخاب شوی یاست. یو تمرین لوبه کې هم خو ځلې دی سې احساس کوي بیرته د ټیم کې در داخله دو.
او بسم الله الرحمن الرحیم. او بالکل دا یو ښه احساس ته زما لپاره چې زه واپس ټیم دراغم. د تاسو د خلکو د واګانی دي او ان شاء الله زموږ تمرینې مسابقې وي چې هغه بس لاوالنه مسابقه کې زونه زلې د ما دویمه مسابقه کې مستر غنډون جوړ کو پرون می یو کوم یو کینو ان شاء الله خو ښه احساس ته خو خو نارې وی ولې د سینچ دا روان سره وی مسابقه
کې ټیم نه چې بهر وي بیرته راغلی په کوم فکر سره بیرته راغلی او څه پلان لري د خپل راتلونکو لپاره؟
نو پلان مې دار چې اوس کوشش وکم چې بخپل بزنس باندې او بخپل لوبه باندې مې توجه ډیره ده. کوشش کوم چې دې ځان دومره کوي کما چې بيخي بیا چا ته موقع ورنکم چې یو واره بیا ټیم نه وزم. نو ان شاء الله دې کوي پلان سره راغلم چې خپل فټنس باندې مې فکر وکړو او خو کیپینګ هم در سره کوم او بیٹنګ هم کوم چې یو واره خپل ځای چې کوم دې سپورت چې دې چې ټیم کې زه واپس خپل پوخ کوم.
د چې تاسو باندې زیاتره خلکو دا اعتراض او چې تاسو ډېر احساساتي لوبه کوي زر سوځيږي او درې غنه په وکټه باندې د دې لپاره تاسو فکر کړی دی اوس؟
او دا خو د خلکو فکر دی کنه. دا خو کوم سره په میدان ودرېږي هغه ته معلومات کیږي چې سره کوم لوبه کول پکاري. دا تاسو د سیو دا زمو پلانو کوښښي چې ما ته ویلې چې ته کوشش وکړه چې سر لوبه وکړي چې موږ سره ورسره کې دای تاسو په بتره د سیو چې لاوس په ګورو کې ځان دې باندې جوړولې. نو بس هغه کوشش کې به ما ستر دغه کوو او بس ما په څو غواړي چې اوټ شي ما بالرو به جنم پښو به جنم
تاسو په نورو ملکونو کې پاکستان کې په عربی اماراتو د دېنه کلوب کړی دی دغه د انګلستان میدانونه بیا د سکاټلند میدان څه فرق شته په کې تاسو د بیټنګ لپاره؟
او فرق خو په کې ډېر دی ځکه چې موږ په اماراتو کې کوم لوبي کړی دی هغه د پیچونه یا کوم سیدا وکړي دي نو هغه ډېر بیټنګ لپاره جوړی وي. هلته بالرانو کومه دغه نه کوو دلته چې کوم انګلستان دی سکاټلند دی هغه په کې لږ راغلي کومنګ کرکټ بورډ نه هم مننه کوم چې څنګه موږ ته دا تمرینی کیم به جوړ کوو اوس جوړ کوو دنه مخ کې کړه وا نو هغه سره موږ اوس لږ ډیر بلک لاول مې څه بلد نو دا کان
صحیح. شهزاد محمدی د شلوري ولایو سیالي چې کېدون کې د 9 جولای باندې د افغانستان لومړی لوبه د هالند سره تاسو دغه ملکونو سره په خوا هم لوبي کړی دی خو په هغه میدانونو نه دی کړی چې کوم باندې به کوي احساس کوي چې دغه ټیمونو سره څنګه لوبه کوي څنګه به مخکې تاسو ځي؟
ان شاء الله کوشش وکړو ځکه چې زمونږ د کوم ټیمو سره د مسابقې دی د میډل 6 یو کاونټي ده چې دا مننه شوی کاونټي ده په انګلستان کې. نو موږ ول پرونو ماته ورکړی دا او ان شاء الله نن به ماته ورکو موږ یو بل ټیم سره لوبو کوم دا د اخمینه ختمونه دي او نو تاسو په کرکټ کې څه کوم شي چې به ګټم بس اورث خبرې یا علاقانو خو دغه تمرین او خطا یارې نیولې دي نو باقي نو تاسو د واغانې دي زمنګ د ملت خلکو د واغانې دي چې دغه ته موږ رسېنو.
نو تاسو توقع او هله لري چې د یو ځل بیا به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام د پر ځان ورسې ورته؟ ان
شاء الله ان شاء الله پوره امید هم ده تیارې مو تکړې دي نور غوچه به سره بار نه کیږي چې شې شوی هغه به سم قسمت کی نور تیارینا او کم چې دا غدي دین ان شاء الله هیڅ نه دی پاتې.
ډیر ډیر مننه کوم شهزاد محمدی صاحب.
مننه تاسو نه مننه کوم.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
د ننګرهار د ولایت نه رسیدلی رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډله یادایش د دغه ولایت په ګڼو ولسوالیو کې فعالیت کوي. رحیم ګل ساروان ننګرهار ته تللی دی او د داعش د فعالیتونو په حق له دغه رپورټ برابر کړی دی.
دلته د ننګرهار په ولایت کې محلي چارواکي او عام خلک وایي چې داعش په دوه میاشتو کې د نننه د ننګرهار د ولایت په شپږو ولسوالیو کې قوي حضور پیدا کړی دی او په همدغه ولسوالیو کې داعش د طالبانو اسلامي امارت مات کړی او د هغوی په سیمو کې میشت شوی دی. په ننګرهار کې د داعش دا ډله ځانونه په عراق او شام کې د اسلامي دولت د مشر ابوبکر البغدادي پورې منسوب ګڼي، خو دا لا هم معلومه نه ده چې آیا له هغوی سره مستقیمې اړیکې لري او کنه، ولې د هغوی په څیر تور بیرغ کاروي، د هغوی په څیر د سرونو غوڅول کوي او د یرغمل شو لباسې نارنجي رنګوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي چې څنګه د داعش ډله په ننګرهار کې فعال شوه.
د نازیان نه دغه جنگ وغځېد، د چین کوټ سپینغر خاص کې منی ولسوالۍ وته په دغه مناطقو کې دوی طالبان ته شکست ورکړه. دا خبر جنگ وغځېد د خوګیانوی ولسوالۍ ته په چیراګام او شیرزاد د دوی ظهور ډیر ژر وشو او دوی هغه نقاطو کې دوی ظهور کړل چې هلته طالبانو شکست خوړلی، دوی د طالبانو جانشین دي.
ننګرهار کې ولا هغه ولسوالیو چې داعش پورې منسوبې د غډلې پکې حضور لرلی د بټیکوټ ولسوالی ده. د دې ولسوالۍ ولسوال آشنا تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د بټیکوټ په تو کلیو کې تر څو ورځو وړاندې پورې د داعش تور بیرغونه وو، خو طالبانو اوس بیرته داعش مات کړی دی. د بټیکوټ ولسوال حاجي غالب مجاهد چې طالبانو یې تیر کال د کورنۍ شپاړس غړي وژلي خپل هم مسله ګرځي، وایي بټیکوټ د داعش لپاره ستراتیژیک ځای وو او په دغه ولسوالۍ کې د درې سو په شاوخوا کې د داعش د ډلې جنګیالي میشت وو.
درې جمعې مخکې دلته امارات ډیر زیات وو، خو داعش پسې راغی او اولین جنګ یې پاس ډاګه ورته وایي چې زموږ مربوطه ده. په دې کې دواړه جانبو سره جنګ وکړ او چې پنځه کسان د امارات نه نیولي وو الال کړي وو، دوی د دونه الال کړي وو. دغه طالبان مخکې د امارات سره وو، اوسې تور بیرغ جوړ کړی. زیات خلک یې داعش ته وختي دي.
په ننګرهار کې داعش پورې منسوبه دا ډله د خپلو فعالیتونو ویډیوګانې هم خپروي. په یو ویډیو کې خو آن د دوی یو مسؤل وایي چې باید یو خلیفه وي او که بل خلیفه را پیدا کیږي نو لمنځه باید یوړل شي. په دې وروستیو وختونو کې د داعش ډلې د کوټ یوې غونډې دا پریکړه وکړه چې قومي مشران او ملکان نور هیڅ پریکړې نشي کولای. په دغه پریکړه لیک کې خلک له نسوارو هم منع کړي دي، خو دا چې د دې ډلې رهبري په ننګرهار کې څوک لري، د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله زمری وایي
د دې فکر کوم عمومي مشر چې په ختیځ دون کې د عبدالخالق په نامه ده چې د دیبالا اوسیدونکی دی او د انګور کلا کې دی میشته دی او په کور کې چې دی د یو مشر څو مشران لري چې بیا په قاری امین دی، قاری رفیق دی چې په اصرار باندې شهرت لري.
عام وګړي له دولت بیا د داعش د دغې نوي ټوکېدلې ډلې د ځپلو غوښتنه کوي، خو په ورته وخت کې دولت وایي داعش او طالب دواړه دښمن دي. د بټیکوټ امنیت قومندان وویل په دغه ولسوالۍ کې د داعش د ځپلو لپاره عملیات هم کړي دي او دا ولسوالۍ هیڅ له جدي خطر سره مخ نه ده. د بټیکوټ امنیت قومندان محمد امین منګل وویل دوی ملي او محلي مجهز پولیس لري.
موږ مکمل تجهیزات هم لرو، اکمالات هم لرو، پرسونل هم لرو.
دا د بټیکوټ په ولسوالۍ کې د کمپنۍ په نوم د محلي پولیسو یو پوسټه ده. په دې پوسټې پخوا زیات بریدونه کېدل، خو اوس دلته پولیس وایي چې داعش او دا ډول نور وسوال مخالفین په شا تنبولي دي او په دې پوسټې باندې بریدونه کم کیږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ.
د د اوونه تر اوو او ورځی په اونې کې
مانګ د امریکا غ آشنا رادیو نه غږیږو. د فرخوندې د قتل په قضیه کې د محکومو کسانو په سزا کې کمی راغلی دی. د استیناف د محکمې د فیصلې په اساس هغه څلور تنه چې په اعدام محکوم شوي وو اوس سزا په عمري قید بدله شوې ده. خو د فرخوندې کورنۍ د استیناف د محکمې په فیصلې خپګان څرګند کړی دی. کله چې د استیناف د محکمې غونډه روانه وه خبریالانو ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې جریان وګوري. نور جزئیات وحیدالله فیضي د کابل نه رالېږلی.
د کابل استیناف محکمې د فرخوندی د قتل د دوسیې په اړه پریکړه کړې ده. د فرخوندی د قتل په دوسیه کې د توران کسان د مدافع وکیل د معلوماتو مخې د قانې کونکو اسنادو او د قضیې د اصلي فایلونو د نشټون له امله هغه سروتنه چې د کابل لوړنۍ محکمې د اعدام پر سزا محکوم کړي وو په اړه د کابل د استیناف محکمې پریکړه کړې ده چې له مخې درې تنه د بند په شلو شلو کلنو او یو تن چې عمر یې له 1300 ټیټ خودر شوی وو د بند په لسو کلنو محکوم شوی دی.
قضیې جمله 4 تن 3 نفر شان کې عبدالبشیر شرف بغلانی و
د دې سلورو کسانو لډلې درې تنه چې عبدالبشیر شرف بغلانی او د مسجد خادم زین العابدین دوی په شل کاله حبس محکوم شوی دی او یعقوب چې عمر یې له 1300 کال نسخه کم و په لس کاله بند محکوم شوی دی چې د ماشومانو د سرغړونې د قانون د 19 مادې لمخه هغه سزا چې اصل فاعل ته ورکول کیږي نو ماشومانو ته یې نیمه ورکول کیږي.
خو د فرخوندی د کورنۍ غړي د استیناف محکمې د پریکړې په غبرګون کې ناخوښي څرګندوي او د عدالت غوښتنه کوي. د فرخوندی کورنۍ وایي چې محکمې دا پریکړه تر فشار لاندې او د هغې په غیاب کې کړې ده.
ما به محکمه قناعت ندارم. فری محکمه
زه په دې محکمې قناعت نکوم. په دې محکمې فشار وو. دې محکمې ناعادلانه او غیر واقعي فیصله صادر کړې ده.
غمه فرخونده را منولم. ای غمه محکمه را که تو بیا دولتی میکنم منولم.
زه د فرخونده په غم وژاړم او که د دې محکمه په غم چې داسې بی عدالتی کوي. سلور لورګانې را تش په ورځ ژاړي. یو اونۍ کیږي چې زړه مې درد کوي. ولی عدالت غوښتنه نه کیږي؟
بازم رضا بر رضای خداست.
په همدې حال کې د ولسرګي یو شمېر غړي هم د استیناف د محکمې له پریکړې خوښ نه دي او وایي چې د دې قضیې د څېړلو لپاره دي ځانګړې محکمه جوړه شي.
دا ښایي چې لومړنۍ او استیناف محکمې د مسلې جدیت درک کړی وو. خو د دې قضیې تر شا داسې قوي لاسونه او قوي معاملې شته چې دوی ته یې جرأت ورکړ چې په ډېره اسانۍ دا پریکړه اعلان کړي.
لبل خو د افغانستان مدني ټولنه هم خبرداري ورکوي که د کابل استیناف محکمه په خپل وروستۍ پریکړې له سره غور ونه کړي په اعتراضونو به لاس پورې کړي.
دا په دې معنا ده چې لا هم د افغانستان قضایي محکمې په دې هیواد کې د جنایتونو ملاتړ کوي او دا په دې معنا ده چې تر اوسه د افغانستان قضایي سیستم او هغه څوک چې په دې برخه کې کار کوي له عدالت نه سم تعبیر نه لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل د استیناف محکمې نظر هم واخلو چې تر کومه بریده په خپله پریکړه کې خپل واک وه. خو زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم د دغه محکمې غړي خبرو ته حاضر نه شول. وحیدالله فیض صاحبی، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
جمهور رئیس اوباما اعلان کړی دی چې امریکا او کیوبا به د یو بل په پایتختونو کې سفارتونه پرانیزي. دا د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د عادي کولو په برخه کې تازه اقدام دی چې شوی دی. امریکا او کیوبا په تیرو سو د پاسو 500 کلونو کې د یو بل سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه درلودې. که څه هم د دغه اعلان په حق له امریکا کې اختلافات موجود دي خو په نړیواله سطحه د دې هرکلی شوی دی. پام وکړئ په دې حق له راپور ده.
ولسمشر اوباما پرون په سپینماڼۍ کې وویل چې د سفارتونو پرانستل د کیوبا د حکومت او خلکو سره د اړیکو د عادي کولو د هڅو په لړ کې یو تاریخي اقدام دی. اوباما وویل چې د امریکا پخوانۍ تګلاره چې د کیوبا منځوي کول و مؤثره نه وه او د تغییر ضرورت یې و.
دغه پرمختګ چې نن موږ شاهدان یو یو بل ګام دی چې دا څرګندوي چې موږ نه باید د تیر وخت په قید کې پاتې سو. کله چې یو شی کار نه کوي موږ باید ورته تغییر ورکړو.
ولسمشر اوباما زیاته کړه چې په هوانا کې د سفارت پرانستل به امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې د کیوبا د خلکو او ډیپلوماتانو سره لا ډیر تماسونه ولري او د کیوبا د حکومت او مدني ټولنې سره کار وکړي. خو هغه دا هم ویل چې د کیوبا سره د ځینو مسایلو په اړه اختلافات موجود دی.
په دغه کې د بیان او سیاسي غونډو د ازادۍ نړیوال ارزښتونه او معلوماتو ته لاسرسی شامل دي.
او کله چې موږ داسې اعمال ووینو چې د دغو ارزښتونو سره په ټکر کې وي، نو موږ به یې په خلاف د ږغ پورته کولو لپاره زړه نازړه نسو.
د چهارشنبې په ورځ د کیوبا ولسمشر راهول کاسترو د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې دا تایید کړه چې امریکا به په هوانا او کیوبا به په واشنگټن کې خپل سفارتونه پرانیزي، او حتی دا کار کیدای سي چې د جولای د میاشتې تر شلمې نیټې پورې وسي. ولسمشر اوباما وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هوانا ته ولاړ سي او هلته به د سفارت د پاسه د امریکا بیرغ اوچت کړي. که څه هم د تیر ایسوي کال د دسمبر د میاشتې راهیسې دواړو هیوادونو د اړیکو د عادي کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي دي، خو اوس هم ستونزې سته. په کیوبا باندې تجارتي بندیزونه او د کیوبا د بشري حقونو ریکارډ په هغو موضوعاتو کې راځي چې د اړیکو د عادي کولو مخه نیسي. د کیوبا او امریکا ترمنځ د سفارتونو د پرانیستلو په اړه په امریکا کې دننه اختلافات موجود دي. د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي رئیس جان بینر وویل چې د اوباما د ادارې دغه اقدام د کاسترو ورونو ته د مشروعیت د ورکولو معنا ورکوي او د کیوبا خلکو ته ګټه نه رسوي. دیموکرات سناتور رابرت منندز چې پلار او مور یې د کیوبا څخه امریکا ته مهاجرت کړی و، وی ویل چې د کیوبا په ټاپو کې د ازادیو او خپلواکۍ لپاره زموږ غوښتنې له نظره غورځول کیږي. د کانګریس ځینو غړو لکه مارکو روبیو چې د پلار او مور هم د کیوبا مهاجرین دي، خبرداری ورکړی دی چې هوانا ته به د امریکا د لومړي سفیر د تاییدولو مخه ونیسي. د استازو په مجلس کې د دیموکراتانو مشره نانسی پولوسی بیا د بینر او منندیز سره موافقه نه لري. هغې وویل چې د سفارتونو پرانیستل به د کیوبا سره د نوو او ګټورو اړیکو اساس پرېږدي. که څه هم په امریکا کې د امریکا او کیوبا ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د عادي کولو په اړه اختلافات سته، خو په نړیواله کچه دغه اقدام ته مثبت عکس العمل ښودل سوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وویل چې د چهارشنبې د ورځې د اعلان هرکلی کوي. هغه زیاته کړې چې د سفارتونو پرانیستل د ډیپلوماتیکي اړیکو په عادي کولو کې ډیر مهم نقش لري. سویس چې دواړو هیوادونو یې له طریقه د یو بل سره تماس نیوي، ویلي دي چې د سفارتونو پرانیستل به دواړو هیوادونو ته ګټه ورسوي.
ځانګړي راپورونه او مرکې د امریکا غږ آشنا راډیو نه. د فراد ولایت په دریو ناامنو ولسوالیو کې د ګوزن د دریو پیښو د ثبتېدو نه وروسته د واکسینو کمپین پیل شوی دی. راپورټ یې د امریکا غږ آشنا راډیو په خپرونو کې واورئ. د امریکا غږ آشنا راډیو نه ځانګړي راپورونه او مرکې. د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش سره د جګړې د پاره نوې تګلاره جوړه کړې ده. دا ډله د افغانستان په ختیځ کې زیاته فعاله ده چې د پاکستان سره ګډه سرحدي پوله لري. دا چې دا تګلاره څه ډول ده او څومره به بریالی شي، نن د خبرو اترو یا گفت و شنود په پروګرام کې په همدې موضوع د میلمنو سره غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. تاسو کولی شئ خپل پوښتنې اوس فیسبوک کې ولیکئ او وروسته خپرونې ته تلیفون وکړئ. قربانه عاشق الله رحیم زوی او احد عزیز زاده دي. اوس د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
ملګرو ملتونو په یمن کې د خرابې بشري وضع له امله په لوړه کچه اضطراري حالت اعلان کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په یمن کې په سلو کې اتیا ملکي وګړي بشري مرستو ته اړ شوي دي. د چهارشنبې په ورځ حوثیانو په عدن کې دوه توغندي وارکړل چې په نتیجه کې یو دېرش کسان وژل شو او سل کسان زخمیان شو. په یمن کې د حوثیانو د قبضې نه وروسته جمهور رئیس عبدالرب منصور ریاست ته وتښتېده او د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثیانو په خلاف باندې هوایي بمباري پیل شوه. او په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د حکومت مخالفو یاغیانو د چهارشنبې په ورځ د سولو ساتونکو قواو په هغه اډې باندې ډزې کړې دي چې زرګونو ملکي وګړو پکې د روانو جګړو له امله پناه اخیستې وه. یو سړی مړ او شپږ کسان زخمیان شو.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. له تاسې ټولو مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.